پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. لدی شبی دا خبرونه پیل سوینن پنځشنبې د کب یهود میاشتې 19 د مارچ 10 خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکی چارواکو په رسمي بلنه د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوی په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقاهر بلخي په وینا ښاغلي متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا وکړي او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو استادو سره به خبري وکړي. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو لومړۍ ډله د ویرجینیا په شمالي برخه کې یو نوي موقتي استوګنځای ته رسیدلې. د وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل دغه افغانان چې د تیر کال په اګست میاشت کې امریکایي ځواکونو د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې ایستلي وو، د لیزبورګ په نېشنل کانفرنس سنټر کې ځای پر ځای سوي دي. د بیان له مخې دغه افغانان به چې شمېر شاوخوا 300 ته رسیږي په دې مرکز کې تر هغه اوسي چې د میشتېدو د خصوصي سازمانونو په مرسته ورته د امریکا په نورو برخو کې و سیدو دایمی ځایونه پیدا سي. د اوکراین چارواکي وای په ماستر سیوی ساحلي شار ماریوپول کې یو زیژنتون دروسی په یو هوایي بریډ کې ویجاړ سوی او لشت لږه ولستنه ټپیان سیوی دي. دغه بریډ د واشنگتن، لندن او واتیکان په ګډون یو شمیر نړیوالو غندلې پر دغه روختون داسې محل بریډ کې چې پرون د اوکراین له یو شمیر ماستر سو شارونو د خلکو د وټلو لپاره بشري دهلیزونه پرانستل سیوی دي. په دغه شارونو کې دروسی ځواکونو د بریډونو لکبل پلازګونو زره کسان د لمړنیو خدماتو په پراته په خپل کورونو کې راګیر پاتې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کامیلا هارس پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه له پولنډي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون د پولنډ پلازمینې وارسا ته ورسېده. نوموړې به په دغه دوه ورځني سفر کې رومانیا ته هم ولاړه سي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولنډ ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړمه ورځ یو پلان اعلان کړ چې پر اساس یې دا هیواد غواړي د روسیې جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولېږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته ورکړ سي څو د روسیې ځواکونو د لو په شندولو کې ورڅخه کار واخلي. د دې پر ځای به متحده ایالاتونه پولند ته د امریکا جټ الوتکې ورکوي، خو پنټاګون دغه پلان سم دستي رات کړ او هغه د نه منلو وړ وباله. هغه جنگي الوتکې چې د امریکا او ناټو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسیې سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخليږي له اوکراین ورهاخوا د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا ترکیه ته تللی او د اوکراین د ټلویزیون د راپور له مخې هلته به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. ترکیه هیله منه ده چې د دې کتنې پر مهال به په اوکراین کې د اوربان په اړه خبرې وسي او دواړه لوري به بالاخره یوې موافقې ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د خبرونې په راپورونو کې د دغو مسایلو تفصیل اوریدل. د طالبانو یو پلاوی د ترکیې د انتالیا اناتولیو فورم پر افغانستان بحث کوي.
د انتالیا فورم د مارچ له 11 تر 14 پورې د ډیپلوماسۍ بیا تعریفول تر سرلیک لاندې جوړیږي.
د طالبانو لخوا د فعالانو نیول کېدو عکس العملونه پارولي.
د مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټولو غوښتنې چې خلک یې تمنه لري.
د ځینو پخوانیو چارواکو د لیدنو کتنو زیاتوالي په افغانستان کې لګڼو کسانو سره پوښتنې او شکونه ولاړ کړي.
دغه فعالیتونه د خلکو د پام او توجه جلبولو لپاره دي. غواړي خلکو ته ښکاره کړي چې هشتد یو فعالیت کوي.
اقتصادي خبرونه هم خبرو او په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بستې اونیز پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 4 دقیقې او 40 ثانیې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکیې چارواکو په رسمي بلنه د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوی په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان په وینا ښاغلي متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا وکړي او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو له استادو سره خبرې کوي. د انتالیا ډیپلوماتیک فورم سبا د مارچ پر 11 پیلېږي او د مارچ تر 14 نیټې دوام کوي. تر اوسه د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې. دا هم په ډیره تفصیل.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی د یو پلاوی په مشرۍ د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر چاویش اوغلو په رسمي بلنه ترکیې ته روان شوه. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر لیکلی دی چې ښاغلی متقیب په ترکیه کې د انتالیا په ډیپلوماټیک فورم کې ګډون وکړي او هلته به د افغانستان په اړه ګډونوالو ته د وینا تر څنګ په یو باس کې ګډون هم وکړي. ورسره به د ترکیه او د نړۍ د مختلفو هیوادونو له بیلابیلو راغلیو لوړ رتبه پلاو سره ناستې وکړي او د افغانستان په اړه به خبرې وکړي. د انتالیا فورم د مارچ له 11 تر 14 پورې د ډیپلوماسۍ بیا تعریفول تر سرلیک لاندې جوړیږي. عبدالقهار بلخی دا هم ویلي چې د فورم افتتاح د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا کېږي او وروسته به د بیلابیلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ رتبه چارواکي وینا او د مختلفو موضوعاتو پاړه بحثونو کې ګډون وکړي. معلومه نه ده چې ښاغلی متقیب د دې سفر پر مهال نورې کومې لیدنې کتنې ولري. ترکیه لیواله ده چې په خپله خاوره کې میشت افغان سیاستوال له طالبانو سره د ګډ حکومت جوړولو ته وهڅوي، خو طالبانو په دې اړه د ترکیې رول ته تر اوسه پورې ډېر فرصت لا نه دی ورکړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاویش اوغلو یو ځل مخکې د همداسې اجنډا په ملتیا کابل ته هم سفر درلود. ترکیه له قطر سره یو ځای د کابل او د افغانستان د نورو هوایي ډګرونو په عملیاتي چارو کې برخه اخیستو ته لیواله ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د ترکیې چارواکو په رسمي بلنه د هیواد ته سفر کوي چې د ترکیې په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او طالبان له دې اړخه په نړیواله کچه له ستونزو سره مخ دي.
موردل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د دوی د یو هیئت غړي ترکیې ته رسیدلی دي. دغه هیئت به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون تر څنګ د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره خبرې وکړي. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د انتالیا ډیپلوماتیک فورم سبا د مارچ پر 11 نیټه پیلېږي. په داسل کې چې د طالبانو د حکومت خوا په بیلابیلو قشرونو کې د خلکو نیونې روانې دي او دغو نیونو غبرګونونه پارولي. د طالبانو حکومت وایي چې دا کار د خلکو د خوندیتوب، امنیت او ثبات لپاره کوي، خو د کابل ځینو اوسیدونکو په دې باور دي چې د طالبانو د حکومت لخوا د عامو وګړو، د پانتون د استادانو، مدني فعالانو او هنرمندانو نیول سم کار نه دی. دا هم په دې اړه تفصیل
د مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټول غږ
د کابل خار د پولیسو سرخ اوسیدونکو دی. د چې کابل کې دی او په هانتون استاد دی، د موضوع د حساسیت له کبله نغوري نومې په دې راپور کې واخیستل شي. خو یې نږدې درې میاشتې مخکې ورته له افغانستان څخه د وتلو زمينه برابر شوه، خو دای زکه ولر نه روچې د طالبانو حکومت ژمنه کړې و چې خلکو ته په حکومت کې د کار لپاره یو خوندې چاپیریال برابر کړي. خو سوي د په هانتون دوستانو په ګډون د طالبانو د حکومت لخوا د خلکو نیول نیولو اندیښمن کړی دی.
د دلیل او پلمې پرته د په هانتون د استادانو د مدني ټولنې د غړو نیول کېدل د ټول غوښتنې چې خلک یې تمنل لري، بیا له دا چې خلکو انکار کوي او وایي چې دا کسان یې نه دي نیولې، خو نیول شوي کسان له خوش کېدو وروسته وایي چې طالبان نیولې. دا غوښتنې چې اعتبار ته صدمه رسوي او د خلکو باور کموي.
او په دې کار سره صرف د خلکو او حکومت
روینا د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د تلورم کال محصله ده. دا وایي چې تر دې وړاندې به یې پانتون کې په سیمینارونو کې په آزاد ډول خپل غږ او لیدلوری له نورو محصلینو سره شریکوه، خو په خبره یې اوس د طالبانو له حکومت څخه ویره د دې لامل شوې چې آن خپلو ټولګیوالو سره په ډاډه زړه نه کیسې وکړي او نه هم خپل لیدلوری شریک کړي.
د طالبان حکومت باید زغم ولري، حوصله ولري او د ټولو خوا او غږ واوري تر څو به خلک ونیسي او څومره نور کسان به ونیسي. دا د ستونزې حل نه ده، بل نور ستونزې رامنځته کوي.
د یادونې ده چې د اګست له 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د بیلابیلو قشرونو په لسګونه کسان د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي چې بیرته خوشي شوي، خو د یو شمیرو په اړه ادعا کیږي چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. په دې نیونو کې معترضې ښځې، د پوهنتون استادان، مدني فعالان او هنرمندان هم شامل دي. په تر ټولو تازه مورد کې افغان کومیډیانه ندیمه مشهوره په پتینګره کاکۍ هم د طالبانو له بنده خوشې شوه. د نوموړي ورور داستان نور ازادي راډیو ته ویلي چې خور یې له شاوخوا درې اونیو بند وروسته بیرته خوشې شوې ده. هغه دا هم ویلي چې له ندیمې د طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې تحقیقات کېدل. خو د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد وایي چې دوی دا کار د خلکو د خوندیتوب او امنیت او ثبات لپاره کوي.
چانه وضاحت غوښتل سوی دی او څوک کېدای شي په ځینو وختونو کې اشتباه پیښ شوي وي، بېرته هغه رفه سوی د معذرت په غوښتلو بېرته خوش شوي کور ته تللي. ځینې امنیتي پیښې او ځینې دعوې او ځینې مسایل شته چې هغه وجې نه حکومت وظیفه لري توقیف ولري.
د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي او له دې ډلې نجیب ننګیال وایي په افغانستان کې داسې رژیمونه مخکې هم تیر شوي خو بقایې نه ده کړې. نوموړی وایي کوم رژیمونه چې بشري حقونو ته درناوی ونه لري لنډ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د جمهوریت نظام د ملي مصالحې د عالی شورا د پخوانی رئیس عبدالله او د مشرانو جرګې د پخوانی رئیس فضل هادی مسلمیار ترمنځ وروسته یو پرله پسې او تودو لیدنو کتنو د خلکو ترمنځ یو لړ پوښتنې پیدا کړې دي. د هغو معلوماتو پر بنسټ چې د شغلی عبدالله پر فیسبوک پاڼه خپر سوي، نوموړي په تیره یوه میاشت کې دوه وارې له شغلی کرزی او درې وارې له شغلی مسلمیار سره په خپل کور کې کتلي او ویل سوي چې د دوی ترمنځ د افغانستان پر روان وضعیت بحثونه سوي دي. خو د ملي مصالحې په عالي شورا کې د شغلی عبدالله مرستیال اسدالله سعادتي بیا دا کتنې د افغانستان د ثبات او ملي یووالي لپاره مهمي ګڼي. نور جزئیات په دې راپور کې اوریدای سي.
تر ټولو تازه لیدنه کې چې د چهار شنبه پورس شوی، ښاغلی عبدالله په خپل کور کې لومړی د مخکینی نظام د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادی مسلمیار او بیا وروسته له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره لیدلی دي. د هغو معلومات پر بنسټ چې د ښاغلی عبدالله په فیسبوک پاڼه خپاره شوی، نوموړي په تیره یوه میاشت کې دوه وارې له ښاغلی کرزی او درې وارې له ښاغلی مسلمیار سره په خپل کور کې کتلی او ویل شوي چې پر روان وضعیت خبرې شوي دي. د دغو مخکینیو افغان چارواکو او سیاسیونو ګرمو او پرله پسې لیدنو کتنو د خلکو ترمنځ پوښتنې پیدا کړې او انتقاد دا دی چې دا لیدنې کتنې دوی د خپلو ګټو لپاره کوي، نه د خلکو لپاره. په ټولنیزو رسنیو کې بیا تر ډیره په یو سیاسي طنز هم بدل شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي مرجانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه کارونه او لیدنې د خلکو درد نه دوا کوي. دغه تیرې باید هڅه وکړي چې یو عملي کار د خلکو لپاره وکړي، نه داسې چې هره ورځ عکس واخلي او خپورې کړي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي او د ټولنیزو رسنیو کارونکي قسم هم ورته نظر لري.
دغه فعالیتونه د خلکو د پام او توجه جلبولو لپاره دی. غواړي خلکو ته ښکاره کړي چې هشته دی او فعالیت کوي. آن دوی خپل له هغه څه چې روانه دي معلومات نه لري.
د ښاغلي عبدالله د فیسبوک پاڼې د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته، نوموړي له ښاغلي کرزی او ښاغلي مسلمیار سره دوه ویشت وارې لیدلی دي چې ډیری لیدنې د ده په کور کې شوي دي. په لومړیو کې او په ځانګړې توګه په اګست میاشت کې په دې لیدنو کې نورو سیاسي مشرانو او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو هم ګډون کړی و، په داسې حال کې چې په تیرو څلورو میاشتو کې بیا دغه لیدنې خپلمنځي وې. خو مخکې د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال اسدالله سعادتي چې په یو شمېر دغو لیدنو کې حضور درلود، ازادي راډیو ته یې وویل چې دا لیدنې کتنې د افغانستان د ثبات، امنیت او ملي یووالي لپاره په خبرو
ورټولې دي. عمومي خبرې هم دغه دي چې دغه مشران چې پاتې دي غواړي چې په اوسني وضعیت کې د ثبات، امنیت او ملي یووالي په برخه کې مرستندوی وي، نه د امارت لخوا او نه هم د دغه سیاسي مشرانو لخوا په اوسني حکومت کې د ګډون په اړه کوم بحث شوی.
د ښاغلی سعادتي په خبره د لیدنې کتنې به کومه ښکاره نتیجه ونه لري، خو په خبره یې کوم موضوعات چې یاد شول په دې برخه کې بې اغېز هم نه دي. د یادونې ده چې د اګست له 15مې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني او مرستیالانو په ګډون یې ډیری افغان سیاسیونه او مخکیني چارواکي له افغانستان ووتل، خو یو شمېر کم بیا په هیواد کې دننه پاتې شول چې ښاغلی عبدالله، ښاغلی کرزی او عبدالهادي مسلمیار له مهمو دغو د ګوتو په شمېر کسانو څخه دي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
د اوکراین چارواکي وای په ماسره سوی ساحلي شار ماریوپول کې یو زیژنتون روسي په یو هوایي بریټ کې بجړ سوی او لشت لږه ولستنه ټپین سی وی دی په دغه بریټ کې د ځینو نورو کسانو د وجل کېدو راپورونه هم ورکول سوی دی. ګڼو هیوادونو دا حمله غندلې ده. دغه راز د امریکا مرستیال ولسمشر کامل هارس پر اوکراین د روسي د يرغل په اړه له یو پولنډي چارواکي سره د خبرو دپاره د پولند پلازمینې وارسا ته ورسېده. نوموړي به په دې دوه ورځني سفر کې رومانیا ته هم ولاړه سي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولنډ ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړ مورز یو پلان اعلان کړ چې پر اساس دا هیواد غواړي د روسي جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولېږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته ورکړل سي څو د روسي ځواکونو د حملو په شنډولو کې ترې کار واخلي. دغه ورځ د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا ترکیې ته تللی او د اوکراین د ټلویزیون د راپور له مخې هلته به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. ترکیه هیله منه ده چې د دې کتنې پر مهال به په اوکراین کې د اوربند په اړه خبرې وسي او دواړه لوري به بالاخره یوې موافقې ته ورسیږي. د اوکراین په اړه بل موضوع دا ده چې له اوکراین سره د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګې په بشري او پوځي برخو کې د میلیاردونو ډالرو د مرستې لایحه تصویب کړه. بل لوري ته له جګړو سره سره د جګړو د درېدو هڅې ګړندې سوي. احمد شیبر په سټوډیو کې د نور تفصیل راکوي.
مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګې موافقه وکړه چې له اوکراین سره 13.8 میلیارد ډالر بشري او پوځي مرسته وشي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کاملا هارس د دوو اروپایي هیوادو پولنډ او رومانیا په سفر ده. اغلی هارس په داس وخت کې پرون وارسا ته ورسېده چې د پولنډ حکومت یو ورځ مخکې تر دې دا پلان په ډاګه کړ چې له مخې دغه هیواد غواړي د روسي ساخت جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا د متحده ایالاتونو یوې پوځي اډې ته ولېږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته وسپارل شي چې د روسي ځواکونو د حملو په شنډولو کې په اوکراین کې ترې کار واخلي او د دې پر ځای په واشنگتن وارسا ته امریکایي جټ الوتکې ورکوي. خو د امریکا دفاع وزارت دغه وړاندیز رد کړ او هغه د منلو وړ ونه باله. د لویدیز په باور هغه جنگي الوتکې چې د امریکا او ناټو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسیې سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخلي شي له اوکراین ورهاخوا د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي. بلې خواته د اوکراین د پلازمینې والي اولکسی کولیبانن وویل چې د کیف له څنډو د جګړو له ویرې شاوخوا 10,000 کسان د چهارشنبې په ورځ نورو سیمو ته انتقال شول. پرون روسي پوځیان د اوکراین په میرپول ښار کې د ولادي او نسایي پروختون روسي پوځیانو د اوکراین په میرپول ښار کې د ولادي او نسایي پروختون بمباري وکړه چې د اوکراینی چارواکو په وینا ولستنه په کټپین شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له څه باندې دوو اونیو راهیسې چې روسي پوځانو پر اوکراین برید کړی دی 13 پر روغتیایي مرکزونو حملې شوي دي. د جګړو د درېدو د هڅو په لړ کې بیا د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا ترکیې ته تللی دی او د اوکراین د تلویزیون د راپور له مخې هلته به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې دی هیله مند دی چې د دغو دوو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ به خبرې دې ته زمینه برابره کړي چې په اوکراین کې اور بند وشي.
د اوکراین پر وضعیت مو راپور واورید. اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په برخه کې تازه هوکړه د دواړو هیوادونو په ګټه ده او د افغانستان او پاکستان اقتصادي ودې ته لار پرانیزي. د دغې خونې ویان مولانا ظهیر ازادي راډیو ته ویل کابل او اسلام آباد هوکړه کړې چې د یو بل خاورې څخه به د سوداګریزو توکو د ترانزیت لپاره استفاده کوي. د نوموړي په خبره د 1401 لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لاریو آزاد تګ راتګ پیل شي. د افغانستان لپاره د پاکستان حکومت ځانګړي استازي صادق خان هم په خپل ټویټر لیکلی چې د مارچ 28 نیټې وروسته افغان لری چلوونکي کولای شي پاکستان ته د صادراتو او وارداتو لپاره په کابل کې د پاکستان له سفارت او په کندهار کې دغه هیواد له کنسولګری څخه پاکستان ته د ننوتو اجازه پانه ترلاسه کړي. دغه شان پاکستانی لاري چلوونکي کولای شي په پېښور او کوټه کې د افغانستان له کنسولګری څخه ورته پانه ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت د مالیاتي جریمو له معاف کېدو او پر کوچنیو پانګونو د ثابتو مالیو له کمیدو خبر ورکوي. د مالی وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د طالبانو حکومت وړو پانګونو او تشبثاتو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره پریکړه کړې چې پر اصنافو د ثابتې مالیې کچه راکمه کړي او د غراس پر وړو تشبثاتو د تیر کال مالی او مالی جریمې معاف کړي. په اعلامیه کې راغلی چې د مالیه وزارت د وړاندیز په اساس به په 1401 مریض کال کې پر وړو تشبثاتو مالیه له 1.15 څخه 0.15 ته راکمه شي. مالیه وزارت ویلي چې د نوې پریکړې پر بنسټ له 1409 کال څخه د مخکې کلونو مالیاتي جریمې په بشپړه توګه معاف دي او د غرض له 1409 کال څخه بیا تر 1415 کال پورې د مالیه باقیداری تر 50% او مالیاتي جریمې هم تر 50% معاف دي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ او 68 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ، زر هندۍ کلداري 1015 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 496 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 30 پوله.
له خبرونو ور اخوا
نوریاس نوریم سلامونه او نیکه هلی د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. د غرض به د کندهار د ترافیک پولیسو لستونزو خبر شي چې ویل چې څو میاشتو رئیس تنخواوی نه دی ورکل شوی. په دې اړه مو چې پر روسیې د امریکا د تیلو د بندیزونو سره به آیا په افغانستان کې هم د تیلو او ګازو بیې لوړې شي د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړي. ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. خو لومړی به د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
انډیپندنت رسپانې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. طالبانو د ښځو په نړیواله ورځ ژمنه کړې چې د ښځو دینی حقونه به خوندي کړي. په دې مقاله کې راغلي طالبانو دا ژمنه داسې مهال کړې چې د بشري حقونو مدافع ادارو ویلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خلکو له اساسي حقونو سرغړونه کوي. وروسته د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد ټویټ ته اشاره سوي چې وایي د شذو نړیواله ورځ شمو قیده چې افغان شذ خپل مشروع حقونه وغواړي. په مقاله کې ولول چې په داسې حال کې چې طالبان د نړیوالو له فشار سره مخامخ دي، دوی مخکې هم ژمنه کړې چې د شذو حقونه به خوندي کړي. خو مقاله یادونه کوي چې اوه میاشتې کېږي طالبان پر افغانستان یو ځل بیا واکمن سوي دي. د دې مودې پر مهال د بشري حقونو د څار نړیوال ادارې په وینا طالبانو د نجونو پر مخ د شونځو او پوهنتونونو دروازې وتړلې او پر شوزوی د کار او سفر محدودیتونه وازه کړل. په مقاله کې د شوزو چار وزارت لمن ضرورت کې دوه هم اشاره شوی ده. او د تیری دوشنبه په ورځ د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو شورا د هغه راپور یادونه هم شوی ده چې لمخې د افغانانو د اوسنی بشري وضعیت په اړه یوه اندیشنه څرګنده شوی ده. ریلیف ویب خبرونه د خپل ورستی راپور په اړه مقاله خبر کړې ده چې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري د افغانستان د بشري حقوقو په اړه دا راپور ترلاسه کړی دی. په مقاله کې راغلی چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې ملکی وجنی کمی سوي دي، د بشري حقوقو وضعیت د سختې اندېښنې وړ دی. ورسته لولو چې د 2023 کال د اگست 15 څخه د 2022 کال د فبروري 15 د ادارې 1315 د ملکیانو مرګ ژوبلې ثبت کړې دي. ریلیف ویب دې راپور ته په اشاره لیکلي چې تر ټولو زیاتې حملې چې ځانمرګي بریدونه نه وو داعش ډلې کړې. د دې ترڅنګ په مقاله کې راغلي چې د همدې مودې پر مهال 50 قضیه پراته له محاکمې وژنې وي او په یو شمېر مواردو کې په ننګرهار ولایت کې د دوغو کسانو سرونه له تنو څخه جلا سوي وو او مړی په عامه ځایونو کې موندل سوي وو. په همدې مقاله کې یادونه سوي چې افغانان له بحراني بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي چې له کبله یې خلک له خپلو ټولنیزو کلتوري او اقتصادي حقونو خوند نسي اخیستلی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یو به
د کندهار د ترافیک پولیس وی لتیرو اتو میاشت رئیس معاشات ندی ورکل شوی چې لعمل له ګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لبلی خوا د طالبانو د حکومت مالی وزارت وی ټول هو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له 30 منټه وروسته دندو ته حاضر شوی دي.
د 15 اولادونو پلار نورشاغال تیرو 15 سکولونو رئیس د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دندلري، خو پر وخت د معاشاتو د نو ورکړې لامل او سارسوي چې خپل دند پرېږدي.
مجبورین په بلګنه بل مشکلونه بل یا بلغه ته مخه یا بل هغه بل په خرڅه ته دا نه د مینه خوشتن چور راز مشنه ورکو استډی علاقه ته ورکو دروکو یا خو باران تولار ورځن خو مشنه معاشات چرګ.
په کندهار کې ترافیکو ته د تیراتو میاشتو رئیسی معاشات نه دی ورکول سوي ځکه نو نورشاغه د کور د کرایې د نشټوالي لامل په تیر 15 میاشتو کې څلور ځله لایو کور بل کور ته کډه بار کړی ده. رحمت الله او متی الله د کندهار دوه نور ترافیک پولیس دي. دوی هم وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات او له یوه کال راهیسې میاشتنی عیاشه نه ده ترلاسه کړې چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تقریبا اته میاشت کېږي چې موږ معاشات نه دي اخیستې. په دا اتو میاشت کې نه چا کوم کومک راسره کړی. تر اوسه پورې د دولس میاشتو معاشه بنده ده، نه د غرمې ډوډۍ دلته موږ خوړلی سو، بلکې موږ ډېر د مشکلاتو سره مخ یو. ټوله ترافیک دغه رقم یوازې بلکې یوازې موږ زه نه یم چې یوازې زه یم، ټوله دغه رقم د مشکلاتو سره مخ دي. معاشات مو نهسته دغه تېر دولت څخه داد اته میاشتې کېږي، ځکه چې موږ سیوه افغانۍ نه راکول سوې ده. مننه، موږ ماشینه لرو، مشکلاتونه لرو، کور شانه بسېږي، اولادونه چې غوس غواړي هر شی غواړي.
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصرالدین وایي دوی له خپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزه شریکه کړې، خو تر اوسه یې په حل کې اقدام نه دی سوی.
چې کوم زموږ مسؤلیت یې هغه موږ ادا کړی دی. انشاءالله تاسو هم معلومات کولی شئ او دوی هم معلومات کولی شي چې د حکومدانۍ پورې مو پیشنهادونه رسولي دي، حکومدانۍ مبا د وزارت ته مو استولي دي، او وزارت په دې کې موږ ته اطمینان راکړی دی چې انشاءالله پر دې باندې کار روان دی. کوی اطمینان راکړی چې تاسو مطمئن اوسئ، انشاءالله بس په دلن وخت کې بس کار وسی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مسؤلان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولي. د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وای د داخله او دفاع وزارتونو ټولو هغو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له څلورویشتې نیټې وروسته خپلو دندو ته حاضر سوي وي. په هیواد کې د معاشاتو پر وخت د نه ورکړې ستونزه له دوه لسیزې اوړي، خو د طالبانو حکومت له واکمنۍ را وروسته د امریکا لخوا د افغانستان د پانګې کنګل کېدو او په بانکي سیستمونو کې محدودیتونو دغه چاره نور هم ورو کړې ده.
افغانستان چې د انرژۍ لپاره پر برېښنا سربېره د تیلو او ګازو په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی، آیا د دې خطر شته چې د اوکراین د جګړې سره پر روسیې د لویدیز له بندیزونو سره پکې د تیلو او ګازو بیې لا پورته لاړې شي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت له غړي ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی، متاسفانه ټول شیان تقریبا 95% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي. کله چې بین ملي مارکیټ ته بحران سره مخامخ شي او قیمتونه لوړ شي، هلته دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لاپسې مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګېږي. د دوی عواید نه جګېږي، پټېږي، ولې قیمتونه لوړېږي. نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیښې اغیزه لري.
تیره شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل نه اخلي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډیره پورې راکمه کړي. یعنی د دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نرخونو اغیز کیږي، یعنی په تیره بیا د تیلو او ګازو په برخه کې.
د افغانستان خو ډېر لوی اقتصاد نه لري او ډېر زیات ضرورت تیل او ګاز نه لري. د مثال په توګه تقریبا 300 میلیارد ډالر روسان تیل او ګاز تولیدوي، او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارد پورې موږ وطني ضرورت رانیول، او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارد ډالر موږ د بین المللي مارکیټ څخه تیل او ګاز اخیستله. اوس هغه شیان نشته دي. شاید یو میلیارد شاوخوا کې زموږ واردات د تیلو سی او ګاز ډېر برخه د ایران څخه موږ رانیسو چې دوی هم په خپل تحریم دي، او یو تعداد هم د ترکمنستان د هواد څخه چې موږ غونډې دي هغه څخه رانیسو. ډېر لږ تقریبا یو 2% هم د روسیې څخه موږ هغه بیا د تیاری تیلو د تیسیا کوته وایي هغه هم رانیو. نړیوال اقتصاد په موږ باندې ډېر اغیزه لري، ولی موږ په نړیوال اقتصاد باندې اغیزه نه لرو.
په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو په تیره بیا د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو موضوع مو هم پرون د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې څېړلې وه. په دې اړه به د څو اوریدونکو نظرونه واورو چې پرون یې په دې خبرونه کې ګډون کړی وو.
السلام علیکم. اجي منګل د لوی پکتیا نه. چې موږ باندې امریکا باندې زونه لګول دي، خدا دې وا پښتمنی پیسې ونه اوس چې دلته هر شي ډېر دي، مواد ځخ ډېر دي، چې خلکو تر پیسې نشته چې وخلي تل په اتیا غنو ته خطر دي، ګاز د غاز هر شي.
السلام علیکم. زه د جلال آباد نه تاسو لاین کیم. یاره دغه بندیزونه چې دغه سی اوس په ټوله دنیا کې امریکا تقریبا یا کتازه او دغه رقم چینو ممکن دلته په افغانستان باندې ډیر تاثیر وکړي او دغه به د غازو او د تیلو لوړی شي.
عبدالرحمن من انگرار نه دا لس میاشت مخکې یعنی شپږ دېرش روپۍ یو لیټر تیل و اوس یعنی اتیا روپۍ دي یعنی داسې چې اقتصاد هم ډېر کمزورې په دولت شکل باندې عوام و ټول کنه یعنی اتیا روپۍ اوس هم جگ دی او که دې بندي سره نور هم جگ شي نو بیا خو هسې ستونزې ډېرې دي د افغانانو دې سره